شهری ما گم شده ایوار، غریبی شهر و ملکی مردم شده ایوار. گلهای خانه بی تبسم شده ایوار، ستاره های شهری ما گم شده ایوار. آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است. دل یادم داغ داغ است، دل یادم داغ داغ است. دوام است تا بی آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است. عیش دنیا بی دوام است تا بی آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است. ستاره های شهر ما گم شده ایوار، غریبی شهر و ملکی مردم شده ایوار. گلهای خانه بی تبسم شده ایوار.
سلامونه، وخت په خیر. د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. وړاندې به ازادي راډیوي مجله واورې، خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه. پیل په خبرونو کوو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یوه هلیکوپټره په پنجشیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ وه، او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعا یې رد کړه چې ګواکې دوی دا هلیکوپټره ویشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. له بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنجشیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه M1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز بشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیځ بندیزونه پلمه کوي. د رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمیر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد واد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15 غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,000 او 1,00,000 نجونې لزده کړو بې برخې شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس پرون په افغانستان کې خپل 2 ماموریت پای ته ورسو او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغېډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړې دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې 2 ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوسمهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخې کړل شوې دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمنیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2020 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې ل شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نیول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونې د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوست افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وی چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبريال او د سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وی چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریدو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول. خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان غن شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغه ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځېنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلي علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص هیله او خاص مسائل بز مونږ دای چې مونږ ورس په ورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 150 لک ډالر په اندازې په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلم د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمون تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اوتاق تجارت د روسي سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي چې څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړو غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانست ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسی رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د ښار نه روان شوم، بوت پاک چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي وایي دوه شپې وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست.
یو روپۍ راته فری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوي کوي، رواني غلاګانې کېږي، ټول جفاو د واره شروع دي. جبونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پېږي، موبایل د سړی
دی وایي. له هغه شپې وروسته سخت ویرېدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سوی استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډه پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دېر لسو ونی وو اتنې پورې تقریبا یوازې 400 ونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال فکر سره بلکې ډېره مهمه ده
په غو ژبه کې کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا بانه اورېدل تدری واړو غونا.
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وی، هغه ورک شوی وی.
که تر پای را سره وی نور مطالب هم لاسادی رادیو ادبی مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر ونیسی غونډې لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر لنشتې دوله سیزور په دې خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړې ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګي هڅو بوخت دی. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهور سیرین منزلي د غوی د پاره یادغونډې او منزغونډې تر سره کړې دي، کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړې دي، درې تر څنګ اونیزي غونډې لرلې دي. په اونیزو غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو، ادبی کرکتنې کوو او د زینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وي. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند د مجماتیږي او همدارنګه په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د سره خاله سره کوو، یو بل سره تړي را پورې خوز مونږ غو پوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې.
د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپل غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
ولې د حالاتو په بدلون مې حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو، کتابچه قلم را واخلم الهام نوي، شاعري مې تته شوې دا څه چل شو. غزل دی: د دروازې زنځیر تاله و، څوک په ښار کې نه و، حلقې په دار کې زړېدې، مجرم په دار کې نه و، کالبوتې پروتو، ماشومان هم ترېنه نه یېرېدل، یخنۍ وژلی و، نفس ته زهرو مار کې نه و، د ښکاري زړه له کاڼې کلک و چې ماشه یې کش کړه، پس له یو درس په څانګه ناست و، تی چینار کې نه و، او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نه و، او څو چې تر کلي رسېدم رانه قضا شو خدایه،
څو چې تر کلي رسېدم
رانه قضا شو خدایه، لمونځ مې کوو خو کوم جماعت په دغه لار کې نه و، او په نیم نظر ژوندی کېدې عادله نه یې کتل، یوه ذره د ترحم دستا په یار کې نه و.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه و، خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبي بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره چې له لسو میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبي بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ډېری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېری فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکا کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ و. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه، ډیر کسانو په دې خطر باندې هم ادبی فعالیتونه پرېښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نسی کولای چې دا ټول فعالیتونه دي دیو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټې بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
سی یو خو اغه زاړه ادب پالان او فرهنگ پالان یا سره ورکسو یا لسیمی ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخسول. اوس اغه مخکې به تلویزیون والا راتلو د مشاعره به ثبتېدی په رادیوګانو کې به ثبتېدی د دې زمينه برابر و چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته د دې زمينه به ورته برابر ولا سي له نورو ولایتو هم ادبي تیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کی مشاعره وړاندې کی او ادبي بانډارونه د کتاب مخکتنی او دارنګ نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وای وس هم مشایرو او ادبی بندارونو ته لدی عمل چ امنیت دی زمينه برابر ده خو د خبر اسلامي امارت کوملي والتیا ورته نه ده خودلې. د هلمن ادبی بهیر منشی او تان شاعر عرفان همدرد وای لتیرو لسو مشتراهیسی ادبی بهیر چی هلمن کې د ټولو بهیرونو په سر کې ده هیڅ فرهنګي غونډه او مشایره نه ده کړې. نوموړی وای کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ظاهر ریاست ته ورشي هغوی نه دهو او نه هم د نه ځواب ورکوي چې په دې سره ډیری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
کدلته په ونه کې یو ځل خامخا درې ځای رسمي ونیزي مشاعرې او ناسته کېدلې چې دوی د جمله څخه د هلمند ادبي بهیرو غونډې بل متفاوت سولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدل. دلته بیا په پوهنتونونو کې په نورو لویو ناستو کې په فراغت غونډو کې په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې ځکه هلمند ادبي بهیر د 1980 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1980 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یادي د 9 میاشتو په تیرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د سید پسرلنی مشاعر کیا د کو یا نور مهم مشاعر تر د پولیس تر سره زی
د هلمند ادبی بهیر منشی وای د غلطه د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوري شوه دی فعالیتونه پنشت شمار دی او د خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او پرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناست او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه مشاعرې او رسنوال فعال وو دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله د دوی ډېر احترام کېدی تشویق یې کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایتو دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنیو او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب کې زموږ معلومات تر درکم په هلمند کې د 1400 شاوخوا کې ژغیز رادیوګانی همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې 4 ټلویزیونان او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي مجلې شاملې وي همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکی سره ایجاد شولې.
دغه راز خغلی رښتینی وایي په تیرو 10 کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو چې د په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له 13 میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو 4 ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په 13 کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل چې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو
ګونګې وشکي ګونګز ګونګ دیوالونه چا وانه ورېدل د درې واړو شخونه امینه فنادا شعر ازادي رادیو مجلې ترالې شلې لدی څخه اور
گونگ اوخ کے گونگ غزل گونگ دیوالونا گونگ اوخ کے گونگ غزل گونگ دیوالونا چھاوا نورے دل تدرے واڑو غگونا کس وزے گم کور کے گم عیب بنوی عیب بداوی کمی وکڑن فریادونا کاش کے حق زمانہ کے ز پیدا وی چلا نو پیدا شوی رواجونا آئی نمی چی جیڑی رنگ تا مسکے دا بختورا پزڑ نلری داغونا لقیامت اب میں ڈیر ویر نشی مالی دلی دے وطن کے قیامتنا لفنا دے رومانی غزل ہیرے لفنا دے رومانی غزل ہیرے سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا گنگ اوخ کے گنگ غزل گنگ دیوالونا چھاوا نورے دل ددرے واڑو غگونا چھاوا نورے دل ددرے واڑو غگونا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري په نړۍ کې موثر پرمختګ شباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په شپه باید پوشي ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت پوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وشپاړي، په دې ډول خپل ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې په ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند، عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه، یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یوشمیر نور کتابونه ژباړلی دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یوشمیر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداری په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پیښیږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساس م کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړی وي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري، تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکړي او په هغه عبارتونو باندې هغه شی ور ژباړي دلته چې هغه
خلقو ته قابل دی قبول وی او یاد غونه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکواله او ژباړون کې حیات ژوند په دې اندې چې ژباړن باید لښ تر لښه د مبدا شبي له فکر سره آشنا وي. د شاغلی ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی وو. کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه
چې باید موږ متوجه اوسو. یو مثال کې چیرې یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راوخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښ سره بلد نه اوسم، زه نشم کولای چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل ادبي
نوی ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لار نه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی چې موږ داسې یو ګلوبلایزیشن دی، موږ که رقم یو خلق منګ لاس نه نیسی چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم په کې ضرورت په کار ده چې موږ خپل حڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د په باور دا ژباړون کې وسیله باید پیاوړې شي چې ډیر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې وګورو، ډیر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې دا ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی دی اخیستی دی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیونه مثال کله کله داسې جملې ښې تفهیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ترانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډیر نورم کار ورته وشي ترڅو جملې یا مفاهیم سم صحیح پښتو کړي.
په ګوګل ژباړه باندې تر ډیره کلمه په کلمه ژباړل کیږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حدا احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو تر ډیره حدا پوری ټیک په ټیک یا په یو بل عبارت باندې رنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټیکی په ټیکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دوه کې هم ته ډیره حد پورې یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه د سی کای پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه به ځانته خصوصیت لري، لیک دو دې ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزا او ترکیب، مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسالت وي چې ترڅو پورې وکولای شي مفیده ګټور ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونی شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلې دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
دا چې یو عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی، چې دا بیا ار یو دغه مطابق دی، د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره پکار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا د حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې کار کوي او په مریض باندې کوي، دا
اپریشنونه کوي نور داسې علاج کوي چې چیرته کې ایبراسي نو کې شي مریض عمري دغه رقم حقوقي مسایل دي بل خصوص بل کته سګوري پر قراردادونه کې چې قراردادونه کې یو معمولی غلط راغلط شي بل هغه نه د ټول قرارداد ایب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبی متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنی بدلوي. بل ډول ژباړه مانوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنی ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکی ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خطر لټیږي په نورو تخنیکی برخو سانسی مزامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله دغه مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې سم درک کړی نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکی ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر واده نه ده کړی. خان محمد ستانکزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلې وو چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، د هلته مونږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کوله او نه به استفاده کوله، مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر دی دی اقتصاد دی بخي هغه پښتو شوی، ما یو پښتو شوی کلمی وی یا مفاهیم وی، نو دا خو به شک ډیر زیاته ده. مثال انداوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی او مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمه کې ډیر زیاته هم ده. حتی ګوګل سي الټا ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوه نه کوي او کېدای شي ځینې کلمات کې ناسم ترجمه شي، خو دا ډکشنریانی دغه لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیاته هغه کوي مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدای وخت چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیات کړي، ځکه چې مونږ اوس داسې یو چې اوس مونږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت مونږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې او مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر جنو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځو مسولین او فرنګیان وای د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بے باوري ده. بلور ته صحیح چارواکی وای کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړی ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کی
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتل د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی چې د کابله کتاب اخستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول آزادۍ رادیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصد خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په څه واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزورې ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤل عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل. چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت او کتابونو ته مینه ډیره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش وویل چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکړي، ورته بچه ګزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بلې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هیڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مختم شل در زر به سوده کده اوس 15000 او زر پک در داس کیږي.
بلخوا چارواکی وای په ورسته څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود دی عاملو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیل ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونو نه جوړ شول او په پام کې ده چې پراتون کو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډیر زر کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به دیرش څلوېښت پنځوس شل داسې فیصد مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې پولیسو مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اوریده. د کتابونو د چاپ چاري او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوی وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیپ محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان دې تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
که چیرته کتاب نه وی نو زمونږ ژوند به نیمګړی وی. همدا کتاب دی چې زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغې هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسې له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د یو چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینهوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پاسجی رڈی مچلی کې وړاندې د یو نړیوال ناول کیسه درته په لاندو کو. خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلمه پنړی کې د مچیو نړیوال ورسته دا ورس ولې اهمیت لري. د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت پنړی کې د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواشي. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي. مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرسا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمیږي. د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی، د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي، خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ پکښې کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. ضیاءالحق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
هر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه سته، نه کوم بل هغه څه چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات ډېر ښه دي.
دایم د موږ په کریو کې پاتې کېږي شات باید ووځي، یعنی بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. د افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي، چې انشاءالله د صادراتي وسی ټول افغاني تولیدات خرڅ سي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره مونږ په دغه برخه خبره کړې ده، تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي، هغوی مونږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی راډیو مجله اوري. د آزادی راډیو د ادبي خبرونې پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې خزان نور غذا په پښتو ژباړلی دی. مارکز لنن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیو مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلان کې ځای کې یم. نو همغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیری، د دکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، همغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کوره وځي، ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس ګټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پریوځي او بیا د پور پسې ګرځي، خو بیا داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کړي او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه بې حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وي. نو همغه چې ښځه بې حوصلې شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړی ونیول او پوښتنه یې وکړه په دغه وخت کې به څه خورو. داسې سنۍ چې دوی وخوري، 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي خدا سینه کېده، او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو ته وویله.
له ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغې ناول انتخاب ما خپل کړی و، انتخاب زما خپل ذوق و، هغه داسې و چې زه خپل د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډیر شته نور هم چې ډیر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پند ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
داونی مو آزادی راډیو ادبي فرهنګي خبرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیگا مې ستا په غم کې یارا بیگا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا